بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د دې خبرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بکرې د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
دلو یو بخون کی خدای پا سپیچلی نما دی تیران رڈیو قدر مننو اوریدون کو سلامون وقت مو بخیر نن د شنبې ورځ 14 د ریمل مرسکال د کب د میاشتې 15مه د 1446 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې 14مه او د 2015 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 15مه نیټه ده. سامان الله زمانې د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به هم په افغانستان کې په روژه کې د کارکوونکو د بېوزلۍ ادعا تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د پروین اعتصامي د درنښت ځانګړی پروګرام واورئ او په پای کې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیزو پیغامونو او داسې نورو مطالبو مشتمله د هر کله راشه پروګرام ته ستخپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې دا خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ او زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د ایران ضد د معاشي میکانیزم د کارولو په اړه لویدیځ ته د چین خبرداری. دا تورخم لارې د خلاصون لپاره افغانستان ته د پاکستان شرط. له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد همکارۍ لپاره د روسیې چمتووالی. د عراق او سوریې لپاره د داعش ترهګر ډلې د مشر وژل کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر د ایران ضد د معاشي میکانیزم د کارولو د عواقبو په اړه لویدیځ خبرداری ورکړی او ویلي چې داسې قدم له تهران سره اټومي تړون ته د رسېدو لپاره د کلونو ډیپلوماتیکو هڅو پایله له منځه وړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوب او د ایران د بهرنۍ چارو له مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی سره په یوه ناسته کې د سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې د ایران د اټومي مسلې د حل لپاره د 5 مادو یو پلان وړاندې کړ. د چین د بهرنۍ چارو وزیر د دې په بیان سره چې ټولې خواوې باید د یوې مشترکې جامع ګډونوالې او د دوامدارې امنیتی لیدلوری په لټه کې وي. د ایران د اټومي مسلې له ټولو خواو څخه یې وغوښتل چې په فعاله توګه د خبرو اترو او مذاکراتو د بیا پیل لپاره شرایط برابر کړي او له هغو اقداماتو څخه چې کېدای شي شخړې زیاتې کړي ډډه وکړي. وانګ یی وویل ایران باید د اټومي وسلو د نه پراختیا لپاره خپلې ژمنې ته دوام ورکړي او ټولې خواوې هم باید په بشپړه توګه د ایران حق د اټومي انرژۍ د صلح امیزه کارولو لپاره د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون د لاسلیک کوونکي په توګه په پام کې ونیسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل چین هیله لري چې ټولې خواوې اجماع ته د رسېدو لپاره اقدام وکړي او په چټکۍ سره خبرې اترې او مذاکرات بیا پیل کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي امریکا باید سیاسي صداقت وښیي او پرته له ځنډ څخه مذاکراتو ته بیرته راستنه شي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې د زیاتېدونکي بهیر په غندلو سره وویل چې له اسلام ویرونه د اسرایلي رژیم د اشغالګرۍ او جنایتونو لپاره د توجیه یوه وسیله ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي پرون له اسلام ویرونې په وړاندې د مقابلې په نړیواله ورځ کې د ملګرو ملتونو سازمان په یوه لوړ رتبه غونډه کې د مسلمانانو پر وړاندې د کرکې د زیاتېدونکي بهیر په غندلو سره ټینګار وکړ چې نړۍ هره ورځ د فلسطینیانو پر وړاندې د وحشانه تیریو شاهده ده چې تر اشغال لاندې په خپلې مورنۍ ځمکې کې ژوند کوي. د قدس اشغالګر رژیم د خپلو متحدینو په مرسته هڅه کوي چې د اسلام او ترهګرۍ ترمنځ جعلي اړیکه رامنځته کړي څو خپل جنګي جنایتونه د توکم پالنې پالیسۍ او سیستماتیک ځپل توجیه کړي. هغه له اسلام د ویرونې په خپرولو سره د اصلي جریان رسنیو او ټولنیزو رسنیو رول ته په اشاره سره وویل دا تبلیغاتي شبکې نه یوازې مسلمانان مخه ګرځولي دي بلکې هڅه کوي چې د کرکې فضا په رامنځته کولو سره د فلسطین د خلکو مشروع مقاومت به اعتبار ښکاره کړي. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې په ځینو لویدیځو هیوادونو کې د تبعیض او د اسلام ضد پالیسۍ عملا د ساینستي رژیم په ګټه کار کوي او د فلسطینیانو پر وړاندې د هغوی د جنایتونو د پټولو لامل ګرځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې د تورخم لاره به تر هغه خلاصه نه کړي څو چې طالبان په پوله کې د مورچلو د جوړولو مخه ونه نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې په کې راغلی چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې ترې اوړي د طالبانو لخوا د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو د جوړولو لپاره د هڅو مستقیمه پایله ده. پاکستان ادعا کوي چې د دې لارې د خلاصون غوښتونکي دي خو په خبره په دې خاوره کې به د افغانستان مورچلو جوړولو ته اجازه ورنه کړي. پاکستان دغه راز ادعا کړی چې د افغانستان له لوري دغه ډول اقدامات مخکې هم شوي او پاکستان په ځلونو ورته په دې اړه خبرداری ورکړی دی خو افغان طالبان بیا ادعا کوي چې دا مورچلې د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وای هر میاشت په افغانستان کې تر 550 پورې کسان د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله ټپیان کیږي. اوچا تېره شپه په ایکس پاڼه کې دا هم ویلي چې د افغانستان له 1400 په بخنې د افغانستان له 401 ولسوالۍ څخه 2/3 برخه له هم پر ماینونو او ناچاودو توکو ککړې شوې دي. اوچا د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړې چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 33,00,000 کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په 1 کیلومترۍ کې سیمې پر ماینونو او ناچاودو توکو ککړې دي. د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له دوی سره نړیوالې مرستې هم کمې شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په دې هیواد کې د بهرنیو هوایي شرکتونو د فعالیتونو د بیا پیل لپاره د ګڼو اسانتیاو له برابرولو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان زیاتوي د همګړۍ په افغانستان کې 2 داخلي او 1 بهرني شرکتونه فعالیت لري. د سوداګرۍ او پانګونې خونه په افغانستان کې د بهرنیو هوایي شرکتونو فعالیتونه د اقتصادي ودې او همداراز د مسافرو د تګ راتګ لپاره مهم ګڼي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 28 هوایي ډګرونه فعال دي چې له دې ډلې څخه 15 نړیوال هوایي ډګرونه دي. د بلوچستان د بولان سیمې د پر مسافرونکو ټرین باندې د وسلوال برید او د مسافرو د برمته کولو له امله د روسیې ولسمشر خپل پاکستاني سیال ته په یوه لیک کې د دې ترهګریز برید له غندلو سربیره له ترهګرۍ سره په مقابله کې له اسلام آباد څخه د مسکو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او لومړی وزیر شهباز شریف ته په یوه لیک کې د بلوچستان صوبې کې مسافر وړونکي ټرن باندې د لوی ترهګریز برید له امله د پاکستان د دولت او خلکو سره خپله همدردی و خود او ټینګار وکړ چې روسیا له پاکستان سره د امنیتی او استخباراتي همکاري د ډیرولو په برخه کې په ټولو ډولونو کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره ژمنه ده. دا دریځ په داسې حال کې دی چې د جعفر اکسپرس پر مسافر وړونکي ټرین باندې برید او د مسافرو نیولو نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. له روسیې سربیره نور ګڼ هیوادونه لکه ایران، چین، آلمان، فرانسې او نورو هم د بیانیو په صدرولو سره د دې اقدام غندنه کړې ده. د عراق لومړي وزیر محمد شیال سورانی ویلي چې په ابو خدیجه مشهور د عراق او سوریې لپاره د داعش ترهګر ډلې مشر عبدالله مکی مصلح الرفی د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. نوموړی پرون د داعش ډلې دا مشر د عراق او نړۍ لپاره یو خطرناک ترهګر یاد کړ. داعش کلونه کلونه په سوریه کې او په عراق کې پر میلیونونو خلکو سخت دریزه اسلامي واکمنۍ تحمیل کړه او هڅه یې کوله چې په ټولې منځني ختیځ کې، لویدیځ کې او آسیا کې د خپل نفوذ لمنه پراخه کړي. د داعش ترهګرې ډلې مشر ابوبکر البرغدادي په 2014 کال کې د عراق او سوریه په یو څلورمې برخې د خپل خلافت اعلان کړی و. او وروستی خبر هم دا چې د لبنان د پارلمان مشر ویلي هر څومره چې فشارونه وي د دې هیواد د خاورې یوه ټوټه به هم پرې نه ږدي. د لبنان د پارلمان مشر نبی بری ټینګار کړی د خپلو حقونو د ساتنې او د اسرایلو تر نیواک لاندې د ځمکو د ازادولو لپاره به له ټولو موجودو لارو چارو څخه کار واخلي. بری ټینګار کړی د لبنان ساتنه د هیواد د سویل د ساتنې په پام کې نیولو پورې اړه لري او د دې ساتنه یوه پراخه ملي مسؤلیت دی او د موضوع باید د اتفاق او وحدت عامل وي نه د اختلاف. په دې اړه مخکې د سینوستي رژیم د جنګ وزیر اسرائیل کاتس اعلان کړی و چې تر یو نامعلوم وخت پورې به په لبنان کې په 5 نقطو کې پاتې شي. د خبرونو پای. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده په افغانستان کې په روژه کې د کارکوونکو د بې وسلۍ ادعا. د افغان طالبانو سرپرست حکومت لا هم د دولتي کارکونکو د سلواغي او کپ میشتو معاشونه نه دی ورکړي. د افغان رسنیو له راپور سره سم د افغانستان زرګونه دولتي کارکونکو چې ورځنی ژوند د میاشتنی معاش په ورکړې پورې تړلی دی د روژه په سختیو سره تیروي. دوی وایي چې ټوله هیله دا وه چې معاش به ورکړل شي څو وکړی شي د روژې د میاشتې لګښتونه پوره کړي. دولتي کارکونکو شکایت کوي چې افغان طالبانو لا هم د سلواغي میاشتې معاش نه دی ورکړی او اوس چې د کب میاشتې له 10 زیاتې ورځې تیر شوې دي د معاش د ورکړې هیڅ څرک نه لګي. دغه کارکونکو ټینګار کوي چې د دوی ژوند په معاش پورې تړلی دی او له هغه پرته د ځان او د خپلې کورنۍ د غړو د اړتیاوو د پوره کولو بله لاره او چاره نه لري. دوی وایي چې د سالمو خوړو نشتوالی او د هوا سړښت په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې ګڼ کسان پر بېلابېلو ناروغیو اخته کړي او ماشومان یې د مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. بل خوا ځینې راپورونه ښیي چې طالبان د بودیجې د کمښت له امله نه دي توانېدلي چې دولتي کارکونکو ته پر ټاکلي وخت معاش ورکړي. له دې سره د دغو راپورونو له مخې افغان طالبانو پریکړه کړې چې د خپلې پراختیایي بودیجې یوه برخه عادي بودیجې ته ځانګړې کړي څو وکړی شي د دولتي کارکونکو معاشونه ورکړي. افغان طالبانو په تیرو دریو کلونو کې بیا بیا ادعا کړې چې د دولتي کارکونکو معاشونه له کورنیو عوایدو ورکوي او د دولتي ادارو د کارکونکو د معاشونو د ورکولو لپاره بهرنیو مرستو ته اړتیا نه لري. په دې موده کې امریکا هر اونۍ له 240 میلیون ډالرو زیاتې بشري مرستې افغانستان ته استولې دي، چې د ملګرو ملتونو د بنسټونو له لارې پر بشري مخو لګول کېدي. خو له هغې وروسته چې دغه مرستې وځنډول شي، د دولتي کارکوونکو د معاشونو ورکړه هم پرله پسې توګه ځنډېدلې او طالبان د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو میاشتو کې نه دي توانېدلي چې د کارکوونکو معاشونه پر خپل وخت ورکړي. دا مهال نږدې دوه میاشتې کېږي چې کارکوونکي، البته دولتي کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. په همدې حال کې د خپرو شویو راپورونو له مخې افغان طالبانو د بودیجې د کمښت له امله د دولتي کارکوونکو د معاشونو ورکړه ځنډولې ده، سره دې چې سپوږمیز کال چې طالبان یې پر بنسټ مالي چارې تنظیموي د پای ته رسېدو په حال کې دی. دا ډله نه ده توانېدلې چې د ډېری دولتي کارکوونکو معاشونه ورکړي. طالبانو د بودیجې د کمښت د حل لپاره له اړوندو وزارتونو سره څو غونډې کړې، څو په پراختیا بودیجې یوه برخه عادي بودیجې ته انتقال کړي او د بودیجې د دولتي کارکوونکو معاشونه بیا ورکړي. ویل کېږي چې د 1404 مالي کال د بودیجې مسوده کندهار ته استول شوی، خو د تصویب لپاره د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وړاندې شي، خو لا هم د هغه له لوري وروستی ځواب نه دی ترلاسه شوی او څرګنده نه ده چې کله به د هیبت الله له لوري تایید شي. له دې سره دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د مرغوم میاشتې معاش هم له ډېر ځنډ وروسته ورکړی و، تر هغې وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي ورځو لپاره د دغه هېواد پر بهرنیو مرستو بندیز ولګاوه، طالبانو پر خپل وخت د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې توان له لاسه ورکړی او همدارنګه له هغه وخت راهیسې د معاشونو ورکړه تل له ځنډ سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت د مرغوم میاشتې معاش د سلواغې میاشتې پر 1 ورکړی و. تر دې وړاندې سرچینو ځینو افغان رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د طالبانو د بانکي حسابونو د عوایدو حسابونو ته د تادیاتو د اجرا مسؤلیت د دې ډلې له مالي وزارت څخه اخیستی او هغه یې په کندهار کې خپل دفتر ته لیږلی دی. د سیاسي تبصرې پای. دوستان بیا هم تاسو خره خلاص یو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر له پسې نشيږي چې تاسو به د پروینې اتصامي د درنخ په تړاو ځانګړی پروګرام اوري، ورپسې به هم ستاسو په ښکلو لیکونو، غږیز پیغامونو، شعرونو، حدیثونو او داسې نورو مطالبو باندې مشتمله د هر کله راشه پروګرام هم تاسو ته خپور شي، چې له دې سره به زموږ د نوزی یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو یادونه کوم چې لزموږ له سر څخه لیدنه وکړئ چې ادرس یې د www.parstoday.ir/peace چې په کې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده، ډېره زیاته مننه کوو. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو. الله مو مل شه.
پروین اعتصامی
بے مثال شاعر، د تهران د پښتو خپرونې درنو قدرمنو مینوالو، په دې شبو کې زه امان الله زمانی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگس سره
د پروین اعتصامي د درنښت په مناسبت له یوه ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو نن د 1403 کال د کب د میاشتې 15مه چې د 2015 کال د مارچ لا 15مې نیټې سره برابر ده د پروین اعتصامی د ایران د یوې بے مثاله شاعرې د درنښت ورځ ده. هغې چې د خپلو ټکیو یا کلمو په مرسته د حکمت، مینې او عدالت پلونه جوړ کړل. مونږ تاسو ته د پروین اعتصامی له دیوان څخه په نثر لیکل شوي یوه کیسه بیانوو. دا کیسه د پروین د کیسو ویلو یو له ښکلو بیلګو ده چې په ساده او په ورته وخت کې په ژوره توګه مونږ ته د ژوند هیلې او ایمان لوی درسونه راکوي. راځئ چې په ګډه دا کیسه واورو. یوه بېوزله بوډا سړی ډیر سخت او له کړونو ډک ژوند درلوده. د هغه زوی او لور ناروغان وو چې دواړو درملنې ته اړتیا او ضرورت درلوده. یوای د شاتو او بل د خو خوړو غوښتنه کوله. څو ناروغۍ خېشي. یوای جامې نه درلودې او بل یې د خپل ځان د تودولو لپاره ګرم پوښاک یا جامې نه درلودې. بوډا سړی هر سهار لارې او بازار ته تلو او له خلکو څخه د ډوډۍ، پیسو او خوړو غوښتنه کوله او خپل لاس یې نورو ته اوږدولو څو ځینې کسان له هغه سره مرسته او کمک وکړي. هر ځای چې کوم پاچا یې لیدلو یا کوم بډایه کس د هغه خوا ته به تلو څو هغه ته یو څه پیسې یا بل کوم بل شی ورکړي او هغه وکولی شي د خپل زوی او لور درملنه پې وکړي او خپل ژوند برابر کړي. له سهاره تر ماښامه پورې په سوالګرۍ بوخت وو او د شپې لخوا یې د ناروغانو پالنه کوله. د ورځې لخوا له خلکو څخه شرمیدو او د شپې لخوا له خپله ځانه. یوه ورځ سهار د یوې مړې ډوډۍ په موخه له کوره راووتلو څه وکولی شي په سوالګرۍ سره یوه مړې ډوډۍ پیدا کړي یا یو څه پیسې چې د خپلو اولادونو درملنه پې وکړي. هر ځای ته چې ولاړو او هر چا څخه یې چې غوښتنه وکړه وی نه شو کړی چې کومه مرسته ترلاسه کړي. په هره کوڅه او لاره کې چې ګرځېدو هیڅوک پیدا نه شول چې هغه ته کومه ډوډۍ یا پیسې ورکړي. ستړی شوی وو، پښې یې د ډېرو ګرځېدو له امله درد کوو، وږې او تږی وو. همدا ډول کله چې د شپې تیاره راورسېده یوې ژرندې ته ورسید. د ژرندې کس ته یې غږ وکړ. د ژرندې شخص څو کڅوړې غنم د هغې په لمنې کې واچول او هغه د خپلې لمنې دواوې خواوې وتړلې او په لاره روان شو.
دوستانو، په لاره کې له خدای سره راز او نیاز کولو چې ای لویه خدایه، چې د هرې ستونزې غوټه خلاصوي، زما د کار غوټه هم ستا په لاس ده او ته هم کولی شې زما د ستونزې غوټه خلاصه کړې. ای خدایه، ته کولی شې زما ستونزې حل کړې لکه څنګه چې د نورو ستونزې دې حل کړې دي. ته د دې نړۍ په هر ځای کې چې کومه سخته غوټه وه خلاصوي او کولی شي نورو ته خوښي او نیکمرغي ډالۍ کړي. که یو څه پیسې ما ته راکړې، کولی شم شات واخلم او له اوبو سره یې ځای کړم او خپل زوی ته یې ورکړم څو بهتره شي، او بیا هم یو څه عدس او غوښه اخلم او ورسره یو ډول خواړه جوړوم څو زما لور هغه وخوري او بهتره شي. حتی کولی شم هغوی ته جامې وپیرم او څو بوجۍ غنم. څو وکولی شم هر ورځ هغوی ته ډوډۍ پخه کړم، نو زما د ستونزو غوټه هم خلاصه کړه. ای مهربانه خدایا. بوډا سړی چې همداسې له خدای سره خبرې کولې او روان و، ناڅاپه یې پخه په یوې ډبرې باندې ونښته. د لمنې غوټه خلاصه شوه او غنم پر ځمکه باندې توی شول. لډیر خوشنۍ او خپګان څخه په لوړ आवाज سره وویلو، ای عدالت کوونکی او بشپړ پیاوړی خدایا، ته ډیر موده وشو چې خدایي کوي او په ټولو شیانو خبرې او هغه پیژنې. ما له تا وغوښتل چې زما د ستونزو غوټه خلاصه کړې. ته څه ډول خدای چې تر اوسه د لمنې د غوټې او د ستونزو د غوټې توپیر نشي کولای. ما همدا دوه کڅوړه غنم درلودل چې د هغې غوټه دې خلاصه کړه او د دې لامل شولې چې هغه هم له لاسه ورکړم. له دې کار سره زه دې ناهیلی کړم، هم دې ټول شات توی کړل او هم دې خواړه او هم دې زما هیله خراب کړه. بیا سر یې ښکته کړ څو په ناچارۍ سره هغه غنم چې پر خاورې او ځمکې باندې توی شوي وو راټول کړي او هغوی کور ته یوسي. همدا چې پر ځمکې باندې لاس تیر کړ، لاس یې پر یوه منګي باندې ولګېد چې سر یې ښکاره کېدلو. په ډېرې سختۍ سره ځمکه وشکوله او منګۍ یې بهر کړ او ویلیدل چې منګۍ له پخوانیو طلایي سکو او پیسو څخه ډک دی. له دې نعمت څخه چې خدای د هغه په لاره کې پریښی و، حیران شو او سجده یې وکړه او وویل، ای لویه خدایه، زه څه پوهیدم چې ستا حکمت څه دی؟ زه ناپوه کله پوهیدم چې حتی هغه بلا چې ته پر ما باندې راولی یو حکمت لري او په حقیقت کې بې شمیره نعمتونه دي. زه نه پوهیدم هغه بلا چې ستا له خوا راځي باید نعمت وګڼو او اوس پښیمانه او نادم یم. ته هغه لوی خدایی چې زما لاس دی ونیولو او ماته دی بې شمیره نعمت راکړ. په دې ټولو ورځو کې چې زما د سوالګرۍ لاس ستا د بندګانو په لور اوږد شوی و، که مې خپل لاس ستا په لور پورته کړی وای، تر دې زیات نعمتونه دي ماته راکول او زما ستونزې دي حل کولې. سستی او لټي زما له خوا ده چې ستا خواته نه یم راغلی، که نه نو ستا د رحمت او نعمت سیند تل څپانده او ورکوونکی دی.
ایزانو دا کیسه د ژورو انساني او اخلاقي مفکورو په انځورولو کې د پروین اعتصامي د هنر یوه بیلګه ده. په دې کیسه کې موږ ګورو چې پروین څنګه د باور، امید، الهي حکمت او د ژوند درسونه په ساده او روانه ژبه مخاطبینو ته وړاندې کوي. اوس چې تاسو دا ښکلي کیسه واوریدانو، غوره ده چې د دې سترې او بې ساري شاعرې پروین اعتصامي سره وپیژنو او د هغې د ژوند کارونه او شاعرۍ په اړه خبرې وکړو. رخشنده اعتصامي چې په پروین اعتصامي مشهوره ده، د 1215 هجري لمریز کال د کب په 15مه د تبریز په ښار کې زیږیدلې ده. هغه د خپلې کورنۍ یوازینۍ لور وه. پلار یې یوسف اعتصامي چې په اعتصام الملک مشهورو د خپل وخت له نامتو لیکوالانو او ادیبانو او د پروین د ادبي شخصیت په جوړولو کې ډیر اغیز درلوده. د هغې مور اختر فتوحي هم یوه لوی لوستي او یوه ادیبه ښځه وه. پروین له ماشومتوبه په ادبي او کلتوري چاپیریال کې لویه شوه او همدا چاپیریال د دې سبب شو چې استعداد او وړتیا یې په شعر او ادب کې ډیره ژر وغوړېږي. پروین خپل لومړني شعرونه په 1903 کال کې چې 14 کلنه وه خپره کړل او ډیر ژر خپل وخت له مخکښو شاعرانو څخه وپیژندل شوه. په 1914 کال کې له خپل یوه خپلوان سره واده وکړ، خو دا واده د فکري او کلتوري اختلافاتو له امله زیات دوام ونه کړ او له څو میاشتو وروسته په جلا کېدو سره پای ته ورسید. پروین له جلا کېدو وروسته پلار کور ته ستنه شوه او د ژوند تر پایه پورې مجرده پاتې شوه او خپل ټول وخت یې په شعر او ادب کې تیر کړ.
دوستانو، له بده مرغه د دغه ستر شاعر ژوند ډیر لنډ و. اعتصامي د 1340 لمریز کال د وري میاشتې په 15مه نېټه د 15 کلونو په عمر د تور زیړي ناروغۍ له امله وفات شوه او په قوم ښار کې د اهل تشیع د اتم امام حضرت امام رضا علیه السلام د خور حضرت معصومه سلام الله علیها د زیارت په څنګ کې خاورو ته وسپارل شوه. خو د هغه یادونه او آثار به د ایرانی ادیبانو په زړه کې تل ژوندي وي. د پروین اعتصامي تر ټولو مهم اثر د هغې د شعرونو دیوان دی چې په بیلابیلو شاعرانه بڼو کې تر 6000 زیات شعرونه لري. د پروین د شعرونو دیوان 2 ځله چاپ شوی او په مختلفو ژبو هم ژباړل شوی دی. د پروین د آثارو یو له مهمو ځانګړنو څخه ټولنیزو او اخلاقي مسایلو ته پاملرنه ده. پروین په خپلو شعرونو کې د بېوزلۍ، ظلم، عدالت، د ساینس او پوهې اهمیت او انساني ارزښتونو ته اشاره کړې او تل یې هڅه کړې چې په ساده او روانه ژبه د اورېدونکو ته ژور پیغامونه ورسوي. د پروین اعتصامي شاعرانه سبک د لویو شاعرانو لکه سعدي، مولانا او ناصر خسرو له سبک څخه ګڼلی شو. هغه له دغو شاعرانو څخه ډیره اغیزمنه شوې او په تیره بیا په مصنوعي جوړولو کې د ایرانی ستر شاعر د سعدي سبک تعقیب کړی دی. خو هغه څه چې پروین له نورو سره متفاوت کوي د ټولنیزو مسلو په اړه د هغه ځانګړی نظر او د تمثیلي او داستاني ژبې کارول دي. د پروین ډیری شعرونه د شیانو، حیواناتو یا انسانانو ترمنځ د مناظرو یا خبرو اترو په بڼه دي چې اخلاقي او ټولنیز درسونه پکې مخاطبینو ته انتقالوي. د پروین لیکنې معمولا له امید، باور او د ژوند له درسونو څخه ډکې دي. هغه په خپلو شعرونو کې خلکو ته درس ورکوي چې په ستونزو کې صبر وکړي، په خدای توکل وکړي او تل د نیکۍ او عدالت په لاره کې روان شي. پروین اعتصامي د ایران د ادبیاتو په تاریخ کې یوه له هغو خزینه شاعرانو څخه ده چې په فارسی ادبیاتو کې د خپل څرګند غږ او ځواکمن قلم په مرسته ځانګړی ځای موندلی دی. هغه داسې شاعر ده چې د خپل وخت مسایلو ته بې تفاوته نه وه او تل یې هڅه کړې چې په خپلو شعرونو سره ټولنه د پرمختګ په لور بوزي.
دوستانو، رخشنده اعتصامی یا همغه پروین اعتصامی د ایران به مثال شعر په حق لا د پروگرام وخت هم دلته پایتا رسیږي. هلا چې تاسو ادبی تنده پر ماته شي وي تر بل همداسې یو پروگرام پلوی او مهربان خدای سپارو.
خو وختونه او خشیبه ولرې.
کلا
راشا
که پشیبو باران وریگی که پشیبو باران وریگی زما پخپل جانان باور دے را بشینا د تهران رادیو د هر کله راشه د پروګرام قدرمن اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا راغلیو ستاسو پخپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره او هیله لرو چې ټول ملګری به روغ رمټ وي له خیره ملګرو په نننی هر کله راشه کې لما عبدالمجید دورانی سره زما ګران ملګری
علی اصغر عابدی
صاحب ملګرتیا کوي او عابدی صاحب ډیر وخت پس پروګرام ته راغلی دی ډیر ورته خوشاله یو او هرکلی ورته وایو عابدی صاحب بس بسم الله کا داته او دا ملګری نو
ډیر مننه ماجد صاحب زم په خپل وار سره ګرانو مینوال ته لمینی ډک سلامونه وړاندې کوم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره ورته د واتس اپ د شمیرې د ګروپ شمیره اعلان کوم
بالکل اعلان کا
شم ملګری دي ځان سره ویلي کې 00 یو نیوي شپږ نیوي څلور شپېته شپږ پنځوس او آخر کې درې شپېته دینماس یوه پښتو نه نیوي اتیا هو ډاټ کام هم زموږ ایمیل ادرس دی همداشان پارس ټوډی ډاټ آر سلش پی ایس از موږ د ویبپاڼې درک دی همداشان موږ یوټیوب کې هم فعال یو
بالکل
او از موږ د یوټیوب چینل هم د پښتو ریډیو ترونو آنلاین دی
بالکل دی بالکل دی ملګری هر تک تی شي
یو بل ویب سایټ هم لرو چې ایران ریډیو ډاټ آی آر سلش پی ایس ورته وایي د ملګرو څخه مو هیله دا ده چې حتماً دي دغو ویب سایټونو ته ورسي هلته موږ ډېر ښه ښه مطالب لرو
بالکل او لنډې لنډې ویډیوګانې دي تنګۍ به مم نه او زموږ په شان چې دی هر کله راشه کې اوږدې اوږدې خبرې کوو دا هم پکې نشته دی نه به خلاص نو که د خوښې یو وړه شان دمه به وکړو ابدي صاحب او بیا به راشو که څنګه
بالکل مې خوښه ده
یو ځل بیا درته هر کله وایو دا د وار لواره ستاسو لیکنې راخلو دوستانو په سر کې د روژې ګټې تر عنوان لاندې د بصیر بیدار ستوري صاحب لیکنه راواخلو چې ډیره برخه مو په تیر پروګرام کې ترې خبره کړه او د روژې دینی فضیلتونه او روغتیایي ګټې مو په تفصیل سره بیان کړې اوس به د بیدار صاحب د لیکنې په دوام کې د روژې اخلاقي او ټولنیزې ګټې درته واورو چې اول پکې صبر او زغم دی وایي چې روژه د صبر او زغم روزنه ورکوي دویم د شتمنو او بېوزلو ترمنځ یووالی وایي چې روژه د شتمنو او غریبو ترمنځ د احساساتو یووالی پیدا کوي بیا وایي چې د بد اخلاقۍ کنټرول د روژې پر مهال د دروغو غیبت او نورو بدو عادتونو مخنیوی کیږي او په دریم نمبر کې وایي چې د کورنۍ او ټولنې یووالی ته وده ورکول روژه د کورنۍ غړي سره راټولوي او ټولنیز پیوستون هم زیاتوي نو بیدار صاحب بیالي کې چې په پایله کې پوهیږو چې روژه یوازې د خوراک او څښاک پریښودل نه دي بلکې د نفس تزکیه تقوا او د الله تعالی د قرب او نزدېوالي ترلاسه کولو لپاره یو غوره وسیله ده وایي چې همدارنګه دا د انسان جسمی روحي او ټولنیز ژوند ته بشمیره ګټې لري
بیخي مو د نشې منځ وویشته ماشاءالله بصیر بیدار صاحب ډېر ښه مطلب
نو بالکل
یو جهان ورڅخه مننه کو ماجد صاحب زما رابسو یو بلی لیکنی ته چې زموږ ګران اوریدونکی عبدالوهاب غیرت صاحب موږ ته راستولی دی او یو شایسته غزل لیکلی دی.
ډیر ښه کار کړی دی
او وهاب صاحب، عبدالوهاب غیرت صاحب خو ماشاءالله په ادبیاتو کې ښه لاس لري، لیکي: روژه او هم اختر په هجرتو کې، ډیر کلونه کړو سفر په هجرتو کې، نه مو وڅښلې اوبه د شنو لښتیو، نه مو ولیدو ګودر په هجرتو کې، یو تر څو به د وطن له غیږې لرې، یو تر څو به دربدر په هجرتو
کې،
خاطرې د خوشحالۍ را سره نسته، دی لیدلی مو خطر په هجرتو کې،
هجرتو کې کنه
څه به توی سي له څوکې د قلم نه، څه به وړاندې کړو نظر په هجرتو کې، د چا مات سولو هنر وهاب غیرته، د چا مات سولو وزر په
هجرتو کې، او وی یو تر څو به در بدر په هجرتو کې، ډیر زبردست غیرت صاحب په روژه کې د هم د مسافر و غم ژړلې دی، خدای تعالی دې اجر درکړي، او بیا به د هم د داسې خو شعرونو په تمه یو. ملګرو که مخوخه وي یو وړه شان وقفه به وکړو او بیا به ستاسو نورې لیکنې راواخلو.
بیا هم درته هرکلی وایو، او دا د ستاسو ځینې نورې لیکنې په پروګرام کې هم شاملوو. ډاکټر صاحب ذبیح الله اقبال ډیر ګټوره لیکنه زموږ سره شریک کړې ده. ماجد صاحب زوم دا تاسو لولئ که زه ولولم؟
بس بسم الله کابیدی صاحب.
او یو سړی له خپلې مېرمنې سره نوي کور ته کډه سو. یو سار یې مېرمنې له کړکۍ بهر وکتل او په باغ کې یې د ګاونډۍ وچېدونکې جامې ولیدې. هغې په حیرانتیا سره وویل: وګوره دا ګاونډۍ جامې سمې نه دي وینځل سوي، ښایي هغې ته د جامو مینځل نه وي زده. یعنی هر ځل چې ګاونډۍ خپلې جامې وینځلې او بهر یې اچولې، میرمن به همدا خبره تکراروله،
هر ورځ به کتل د کړکۍ.
شاوخوا یو میاش وروسته یوه ورځ میرمن حیرانه سوه چې د ګاونډۍ جامې ډیرې پاکې او روښانې وې. هغې په خوشحالۍ سره وویل: بالاخره دغه ګاونډۍ مو شکر دی زده کړل چې جامې څنګه پریولي، یعنې ووینځي
سمې پاکې کی.
خو خاوند یې په مسکا سو او ورته وویل: نه، ما نن سهار د دې کړکۍ دا کمه شیشه چې ده ښه پاکه کړه.
هغه خیرنه وه، دې ته جامې خیرنې ښکارېدی.
نو بیا وایي چې ته ترې بهر ګورېدم دې څه شی نه. بیا یې په نرمه لهجه د سړي خپل مېرمنې ته وویل: موږ باید د نورو د نیمګړتیاو له لیدو مخکې خپل نظر او لیدلوری پاک
کړو،
او کومه عینکې په سترګې باید چې دغه عینکو
او نو عینکې شیشې پاکې کړو، صحیح ده؟
ځکه زیاتره وختونه ستونزه زموږ په نظر کې وي، نه په نورو کې.
یاره بیدی صاحب، دای خو ډېره ژوره خبره کړې ده او موږ ته رازده کوي چې ړومبی خپلې نیمګړتیاوې سمې کړو، خپل نظر پاک کړو، او بیا د نورو عیبونه ولټوو. نو ځکه خو وایي کنه چې ښه انسان په ښه عمل پیژند، تشیخی خبر خوی بد خلک هم کوي،
او نو کوشش په کوچ د خبرو ترڅنګ شاه عمل هم ولرو.
بالکل بالکل.
انی والا چرته سشیر یا ټپیو غیره کسته دا وای
بیا را تا خو غره کده لاندې دلته ما لیدلې به دې زې پرتی وي، او دا د داد روام خسته دا خسته شعرونه اکبر علی صاحب پیښور له حیات آباد نه را لیږلی دي او وایي چې د شاعر نوم یې خان صاحب دی. نو خان صاحب په دغه شعر کې وایي حیات آباد ته تللی که نه تللی؟
نه باور وکړ نه.
یاره ډېر ښایسته ځای دی که نه پیښور کې. نو بس الله دې د چکر نصیب وکړه د اوسېدو نه. نو وایي چې وایي زړه مې سلګې وهي دنیا ژړوي، زړه مې سلګې وهي دنیا ژړوي، د چا یادونه مې نن بیا ژړوي، او د محبت له زوره نه وم خبر، قسم سړی سم په رښتیا ژړوي، او د زړه له تله چې مین شي سړی، د زړه له تله چې مین شي سړی، ملنګ فقیر او هم باچا ژړوي.
دا خو خیر د ناکام عشق او یا په مینې کې د هجران د وختو حال
حالات دي.
او حالات دي خو که دوه مین سره یو سي نو بیا ژړا به په خندا
بدلېږي که نه.
او ډېره ډېره مننه کوو د ګران ورور اکبر علي صاحب او د خان صاحب، البته د دواړو څخه مننه کوو. یو شعر راستولی دی او بل شعر ویلی دی. او عباس الله ورور سید عباس الله ورور هم د شعر په ژبه وایي، وایي شهید سوي ارمانونه مې خوږېږي، زخمونه مې خوږېږي. نه 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 که نه خندا راته ښه نه ده، لا تازه دي پرهرونه مې خوږېږي
کنه. نو الله دې پرهرونه روغ کړه او د شعر د رالیږلو دې هم یو جهان مننه. بیا به هم پروګرام ته راځي عباس الله صاحب. عابدي صاحب، زمونږ یو بل ملګری چې البته په دې وروستیو کې زمونږ پروګرام اورېدلی او بیا یې مسیج کړی و په ګروپ کې هم شته، نو یو ګیله کړې ده. البته څو ورځې مخکې پیغام رالیږلو، حکمل افغان صاحب یادومه د خوست ولایت دی. څو ورځې مخکې مونږ یو پروګرام خپور کړو د سید جمال الدین اسدآبادي افغان په هکله، نو هغه ګیله کړې وه چې تاسو پکې د اسدآبادي د لقب یاد کړی دی، افغان مو پکې بیخي یو ځای کې نه دی ویلی. نو هغه خو خیر ټولو ته پته ده چې هغه هلته خخم دی د کابل په پوهنتون کې، او افغان دی. نو هغه باندې مونږ باس نه کوو، او البته ستاسو نه بخښنه غواړو. نوم یې همدغه شان لیکل شوی و، مونږ همدغه شان ویلی دی، نو بخښنه درنه غواړو چې ته
خپه شوې. البته ګیله یې پر ځای ده. ښه مجید صاحب، د پروګرام دوام ته راسو.
نه یو دمه به وکړو، زه وایم یاره روژه ده، و تا بس داسې لیکنو ته د کار ویلی شو، او نه دغه غږیز پیغامونه به واورو، خو اول به یو لنډه شاندمه وکړو چې دا غاړه لږه تازه کړو.
بالکل سیده. اوریدونکو د هر کله راشه د خپرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. هر کله درته وایو د هر کله راشه د ګلبڼ شایسته ګلانو او دادی د ګران احسان محسنی صاحب په خوږو آواز د دوی خپل شعر په ګډه اورو.
بالکل اورو.
ګرانو غدردانو شاعرانو ادیبانو د هر کله راشه د ګروپ ملګرو ټولو ته د زړه له کومې نه درانه درانه ګېډې ګېډې سلامونه. دغه یو نظم ستاسو مخې ته ږدم، انشاءالله ستاسو به خوښ شي. له ترخو تریخ ژوندونه له زهرو ډکه جامه، له ترخو تریخ ژوندونه له زهرو ډکه جامه، خوله مې په تا پرته ده او تمه د ژوند کومه. تس نس گلشن د بلبل خزان وحل او سوکړو په دې امید کې پای چې خامخا برازي، هغه مالیار د ګلو چې بیا به هم هغه سي سپرلې خواره واره کړي په هر طرف د وطن د ذات اورنګونه، په شاړ باغونو باندې په سو غرونو باندې مړاو ګلونو باندې بیرنګ رنګونو باندې، امن روخان سحر با پټول وطن کې خور شي پیغله به بیا ګدرتا د سرو منګو سر زی مست به بیا له مستی مست سندرې وایي موسیندی دور له د مینې ګام په کار دی او راتلون کې کل د پاره نوی پیغام په کار دی راتلون کې کل د پاره نوی پیغام په کار دی
محسنی صاحب اول خو د ټولو په استازیتوب درته وعلیکم السلام وایم او بیا د مننه کوم د داسې ښه شعر چې د راتلونکي کول او نسل لپاره مو د نوي پیغام او پرمختګ ضرورت پکې څرګند کړی دی. په قلم مو برکت شه او بیا به د هم پیغامونو ته سترګې په لارې یو. عبیدی صاحب د نورو ټولو ملګرو هم نړۍ مننه کوو چې په خپلو لیکنو او غږونو سره پروګرام ته ښکلا ورکوي. نو روژې او عبادتونه مو قبول شه او په خپلو دعاګانو کې به در سره مونږ هم یاد ساتي له خیره.
انشاءالله چې ګران اورېدونکي به موږ ته او موږ تاسې به هم ګران اورېدونکو ته دعاوې وکړو.
د پروګرام
وخت ګوره په ختمېدو دی، باید چې ملګرو سره خدای پاماني وکړو.
نو بس اجازه غواړو د ګرانو ملګرو نه.
دا خدای پامان.